شن را ترای کی زمو ټول جائیداد خو په کراچی کې رس خزب کئ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ویستل په بېساري ډول زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په خپله اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویلا هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي. ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړ مورس له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 14 لکه افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو همدارنګه د تریزې او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال را لیته ویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دې کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درو سو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي وو 2015 کال کې. دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. د ټولو خیریه بنسټونو نه مې غوښتنه دا ده چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لاسنیوی وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو ویل دوی نوي راغلي او لاس پلاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید جان وایي
موږ خپله بې روزګاره خلک یو، روزګار هم نشته او موږ د مؤسسې نه د غوښتنه ده چې زمیر روان د یخ ده، نه لرګی لرو نه سرپنا لرو، او له پاکستان راغلي یار سایم پاکستان کې پاتې دي او خالي د څادر او کدې غاړې کالم راوړي دي. دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان چې موږ تراک
د مرستو اخیستونکو زیاتوي. په اوس وخت کې د راستنه شویو کورنیو ژوند ډېر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستونکي ګل نادر شاه ویل
خلکو ډېر بچرا دي که نه، او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري، بل یخني ده په وطن. الله پاک ته دوی سره ډېر ډېر نیکۍ وکړي چې د غریبانو مرسته وکړله. ډېر بچارهګان یې پاتې دي، خدای دې دغه یو سره مرسته وکړي.
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي که چېرې د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر به له ستونزو سره نه مخامخېږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ویل
می چې رغولی کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مې مرسته نه می خال گزاره کی، خدای دې زندگی ورکی، دغه ز مرسته دې میته درسي می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو له خوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه مکلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی، چې تر ډیره د ژوند ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جګپوري غړي وایي چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز اژانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریږدي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د ایډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د ایډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تیرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلیږي او له لویه سره پخوال رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. د ایډیالا زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز اژانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سریاعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لرې شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د رویټرز اژانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هېواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر 26 ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یې لس بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسېدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسېدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا نکته چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او ځمکې خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسېدونکي نور الله وویل
خراب
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدې مودې رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګری هم پیاوړې کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26 د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوال ورځی په توګه اعلان کړی.
نن د لندې ومده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خورالیک د وم پړاو لوبي د لندې په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزه وهلو فدراسیون مسولان وای په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمیر تر دې هم زیات شي او یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي.
د افغانستان د وزلوبې او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوره لیګ اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نذیري چهارشنبه د قوس 15 ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په 14 موږ لوبډلې راغوښتي. په 13 یو سیمینار لرو. په 19 نیټه په چاچونه ده او په 20 نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیاتې شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې دې لیګ سره هممهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر
امسال با همکاری ریاست فدراسیونی بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپاندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاری او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپاندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ښه تمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمی ولایت سمنګان الحمدلله بیا ګمادي
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالي سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیک کې ګډون وکړي. زموږ چپاندازان به خې چمتو دي.
چپاندازای ما تمام آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 14 کال کې د دې هېواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هېوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او المپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ولسواکي
دوه ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی یو خبريال چې له بل خبريال سره خبرو تکینی نو خایي خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبریالۍ ته کار ویلی دی زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپیژنئ
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف د مرتر سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابو خیلو نیمه ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده عالي لیسه ده د څمکنیو عالي لیسه خورا ډېر لوی قدمات لري همدغه ته سر ته رسولي دي وروسته د هغې څخه زه بیا لاړه لمه پکتیا پوهنتون ته ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه هغه ته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته له نیکه مرغه چې په خونو مرو باندې هغه ته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم
مننه څمکنۍ صاحب وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بهي جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ نو موږ د خپل مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه سره به موخ نه وخت مرکې کولې ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول دي هغه څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره دا اطلاعات ته لاسرسي درلود او د کوم رادیو چې دغه ته دا او زی مسولیت درمه په خپل غړ باندې دا د پټان غږ رادیو په نوم د چې اف ام رادیو ده او د پکتیا ولایت شپګول سوالي تر په خخلان دی پاندې ځکه نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته موږ پر خپل مندره دي وساتي ورکړې دي د غټوله ولسمه چې دي خپل موږ بده دي ژوند دي جریانات او څنګه کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې امر علي کړي او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هغه خپل خبر اعلان لرل او تر څنګه دي عام ولسمه زخه موږ پښتنې کول او د غو سره خبرې ترې کولې د جریانات موږ ورته په ژوندې باندې نشله لپاره سپارل
ډیر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونې کوي کوم ولایتونه دي؟
سمکری ولسوالۍ د شمال لور ته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده د جریخیلو سره جوخت د مساحل ولسوالی ده او د هغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجمنګل ولسوالی ده او د احمدخیل ولسوالی ده دا مو په حال تر پوخه خلان دي نو دي او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایلو اوسېږي د قبایل سیمه لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کوم سیمه دي دا مو تر پوخه خلان نه اوسېږي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه د پرپرا استفاده کوي مونږ د کوم پرهنګي پروګرامونو شللرو معلوماتي خبرونه لرو یا د غسی نور مطبوعاتي خبرونه لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خبرونه لرو لدی ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغ رادیو وسعت او فرختیا ته مونږ نور هم دا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګرځیدل کیم خلاصه کړی دا چې اغال ته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینی سیمه او تر څنګه د پکتیکا ځینی سیمه او د غزنی د مونتر په خخره نه راوستل دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغا مونږ ورکو اغا دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ رادیو څخه
سیالی د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصن روسه لوي چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له غونه تاسو میدان وګټي
او بالکل دا چې د تاسو خبر وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رادیوګانی په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپل رسنې دي دا زمونږ همدی ولس لپاره کار کوي د همدی خلکو د عامه په هویل لپاره مختلفې برنامه لري د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره تاوده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې د غلط ډېری مختلفې رسنې شتون لري محلي رسنې دي اکثریت په دغه اف ام کې امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنې دا غواړي چې بل رسنې سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډیره چټکه اوسي او خپل نشرات لر لر وسي مو غزوي پښتونخوا رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابرۍ اوسي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني پرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلف برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحی دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو حاصل ته دوام ورکو نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو کل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیم وختنی موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو
مننه ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستید راته وایس چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه
ډیره زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبو اثرات کې لري شوی دي خاطر دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا زموږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي بهتر مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي، یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریری ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو لسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله. دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زمونږ ملت د لیک لوست همدارنګ د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي، نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نه نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسې نوی مجبور کړی، ولسې له ستونزو سره نوی مخ کړی، په هغې باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دی دغه شهامتونه او زړورتیاوې چې دي هغه موږ راژوندی کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یوه هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یوه هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوند خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړوشي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مو خوښه وي د رواج زنځیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اورېدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنځیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هره څپه پکې د زړو رواجونو په زنځیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه. د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه یې د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ وي، او زمونږ ولس څه ژبه وي، یا د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند اکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پده، د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او ډبله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همداسې به زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خکل بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان، ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستی. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزا ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کې مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توپیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه واوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلې، ولسونه د بل څخه بېلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخ ته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي، دته باید موږ د فائټر کې کیږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه، تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلمه
منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پنک روزوئے دے ناوے سپن مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سي ژوند ته ټوپک منی سي کے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کا دتا اس بلد جانا تصویر و آزموئنا کے دنقل یا وڑو کے کاغس او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پر پردر آغای مسیج دیو امین تو خواگے اشارے پر مسنجر کے یہ زواب واری پر مسنجر کے یہ زواب واری لچا نو رکھ دی ٹول خائصتا لفظ و ناناس ور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من خلے دائیں جن 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 خلے دے 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 یہ خلقو 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 خلقو
خلکو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے داد سخ پڑی واخ لے بار لیو ستڑی واخ لے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے دے جوان 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 خلے دے جوان